اوروزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د اوروزګان ولی محمد عمر شهرزاد وایي چې ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کاو زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. پاکستان د ګوزان یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنه په ټول هیواد کې پیل کړل. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او شاوخوا 16 نور ټپیان شوي دي. پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خپره شوي کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای 3 ته ځنډول شوي دي.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام د سر موضوع دا و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. له ده سره یو بل ګډ امریکایي پلاوی هم راغلی دی. دوی افغان دولت ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او دغه راز د تاوتریخوالی د کمښت غوښتنه کوي، خو ورسره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی. که تاسو چیرته د ازادي راډیو په دې راپور او یا هم په نورو موضوعاتو باندې غواړئ چې نظر راکړئ، نو لطفا زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام پرېږدئ. دغه ماشین شمیرې دي 0 اوزره 4 شپږ سوه شل او بل شمیره ده 0 اوسوه 3 څلوېښت 1 شپېته. اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه راز کور کلي ته ور ورکو. هغه یو شمیر پیغامونه اورو چې تاسو په همدې شمیرو راته پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د 13 کالونو راهیسې مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو، مونږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو معاشات کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه مونږ ته مینوی راکړي او منطق راکړي چې د 3 ولسوالیو ته مونږ په دې منطق سره معاشات اجرا کړل او پاتې 19 ولسوالیو ته مونږ ورکوو یا نه ورکوو. دوهم، مونږ سره ریاست مقام، ولایت مقام، همدغسې مشرانو جرګې، دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي. مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي، تاسو مونږ په رسمي چوکاټ کې ځان ته رانیسو او تاسو به مونږ سره رسمي ښوونکی، چونکې تاسو 3 کاله 4 کاله تجربه لرئ. اوس چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه، ولایت مقام نه، همدغسې وزارت مقام نه، زمونږ را رایسي ریاست جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمینی فرمان صادر کړي، یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره هماهنګي وکړي چې دا ښوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکوو. یو سلام په احترام.
زابل ولایت سمي زنګوار ده. نن خوښ چې بعد دلته مکتب جوړ شي، مشته ته مکتب نشته. موږ د زابل د ولایت څخه د لږ داشته خو د پراته نه دلته مکتب نور د پاره نشته، بعد مکتب جوړ شي. ته کده ته شي دې خو مکتب نشته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي، چې لبا د مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچیرې په پام کې ونه نیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسؤول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ښه راغلی، ستړي مشي. راځو ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که دا راته وایي چې کله یو ماشوم په کرونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کرونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بهیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطي غشا ده چې دغه مخاطي غشا په ماشومانو کې ډیره غښتلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کرونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطي غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري، چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کرونا نیسي عادي او اسانه روباندې تیر سي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یي لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نه شي کولی. نو دوی دپاره باید معیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي، او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کی ترسو ماشوم د کرونا پر وړاندې تقویه سي؟
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په عوض کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې دپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو، مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او زمونږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا پتیرې چې پوسي دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
البته کرونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راخته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورا چې د هغه له منځه وړي، هغه چې له منځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راخته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراستامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولې.
د سی دقیق شمیره راته ویلې چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته شوی؟
البته په افغانستان کې خود سی چیرنی نه دی شوی، خود امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنی شوی دی هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کرونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي، او د دې ناروغۍ د پاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کرونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډېر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه مونږ د کرونا ټیسټونه وکړو، خو که چېرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کرونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو دپاره، او که چېرته کوم ماشوم په کرونا اخته یا هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې ده ډېره لوړه ده، دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډې په کورنۍ کې بیا له منځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کرونا اخته وي او هغه بابزه وګڼل سي، کومې خبرې ستاسو وکړل دا په پام کې ونیول سي، دا به کوم مشکلات رامنځته کړي
په دې چاپېریال کې یا په دې کورونی سره نږدې نور ماشومان هم سته؟ نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام وویلي، داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا ده د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنۍ باندې چې د هغوی پالنه وکړي، نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ الصحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې وسی
مننه. تاسو نه کور ودان هر کله راشه.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه ښه چاري.
د
لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدان ایوی بلی ونی دې خبرونه ته مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی د روان میلادي میاشتې په 11مه به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله لومان او د شان د همدې میاشتې په 15مه نیټه له هند سره مخ شي افغان لوبډلې تیر لوبه له بنگلاديش سره مساوي پای ته ورسوله آیا افغانستان به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته چې د نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لپاره مهم دی لاره وکړي په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو چارواکي سره مرکه ولرو د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی ګران آغا کاموال به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو د سهارنی ورزش د ګټو په اړه به مهم پوه کړو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
په غزنی کې نن د فوټبال غوړل سیالۍ پیل شوې د غزنی فوټبال فدراسیون رئیس شمس الدین عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د لس لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړل سیالۍ پیل شوې دي په دغه سیالیو کې پامیر اتحاد شهادت استقلال دعوت جوانان ازادي امید سنایی او قلینو لوبډلو ګډون کړی او ټاکل شوی چې دغه سیالي د غزنی د فوټبال لوبغالي کې ترسره شي د یادونه وړ ده چې د غزنی فوټبال غوړل لیگ به څلور نوي ورځې دوام وکړي په بامیان کې نن د بدمنتون سیالۍ ترسره شوې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې 50 خزینه او نارینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د سولې په چارو کې دولت وزارت او بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امریت په قربتو پوښوې په دغه سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی و په لوبو کې د ښځو په برخه کې حمیدی علیزاده لومړی مارینا منوری دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل او د نارینه په برخه کې سلیمان آریا واثق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل د لوبو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې او ټاکل شوی و چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو د راتلونکي جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي خو د کورونا ویروس له امله وځنډید د سریلانکا کرکټ بورډ په دې تړاو رسنیو ته ویلي لا هم په سریلانکا کې د کورونا وبا له کبله عادي حالت نه دی او اړ دي چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو سیالۍ وځنډوي دا لوبې خپله په سریلانکا کې کړي خو اوس هلته کورونا وبا د پرخېدو په حال کې ده نو ممکن د دې سیالیو کوربتوب متحده عربي اماراتو ته په سپتمبر میاشت کې ورکړل شي د سریلانکا هیواد د کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو هم د کورونا وبا له امله له ځان سره مخ شوی و خو وروسته د تیر 2000 میلادي کال د نومبر میاشتې له 14مې بیا د دسمبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې ترسره شو
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تمه لري چې د فوټبال افغان ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته لاره ومومي افغانستان تر دې دمه په خپل ګروپ کې دریم ځای لري شپږ لوبې کړي او دوه سیالۍ به نورې هم کوي لومان سره د لوانې میلادي میاشتې په 11مه او له هند سره به د همدې میاشتې په 15مه نیټه مخامخ شي په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکه دی پوپلزی صاحب سلام د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې سیالي څنګه ارزوي دغه تیری سیالۍ چې کومې وشوي راتلونکي کومې سیالۍ چې کیږي فکر کوي چې افغان لوبډله به په دې روانو لوبو کې د مخکې تک چانس ولري
د فوټبال سیالۍ ښې روانې دي په خپل ګروپ کې راتلونکي سیالۍ د عمان او د هندوستان د ټیمونو سره ده تر اوسه افغانستان په دغه ګروپ کې دریم ځای لري شپږ سیالۍ تر اوسه پورې ترسره کړي دي دوه سیالۍ به نورې هم ترسره کوي د دې ګروپ څخه به دوه ټیمونه بل پړاو ته لاره مومي او په زمن کې د افغانستان چانس په یو صورت کې شته دی چې د عمان هم مسابقه وګټي سیالۍ وګټي او د هندوستان هم وګټي او په زمن کې د عمان او د قطر ترمنځ چې کومه لوبه ده هغه هم عمان وبایلي نو بیا احتمال شته دی چې دوام پړاو ته ولاړ شي او که په دې کې هر یو سیالۍ مساوي او یا هم وبایلي د افغانستان د چانس هغه امکانات ختمیږي
پوپلزی صاحب له دې ګروپه به څو لوبډلې بل پړاو ته ځي
سهمیه د پاره د فوټبال دغه سیالۍ لومړی پړاو چې ختم شي دوه ټیمونه به د هر ګروپ څخه بل پړاو ته ځي او د نړیوال جام چې په قطر کې دی په 2022 کال کې به لاله مومي د آسیا څخه او هیله من یو چې د افغانستان ملي لوبډله د عمان او د هندوستان سره ښه سیالي ترسره کړي او لوبه وګټي او وکولی شي دوام پړاو ته هم حضور ولري.
لومان او هندوستان سره سیالی په کوم نیټو باندې پلان شوې دي؟
افغانستان روتلن کې سال سیالی به د عمان سره په 11 تاریخ باندې وي د جون او د هندوستان سره به 15 د جون په اخر نه سیالی د ګروپ لري.
او په پلځه سه بل موضوع د اولمپیک په سیالیو کې د سهمیه د اخیستلو د څو افغان لوبغاړي به فکر کوي چې لاره عمومي دي سیالیو ته
د نړیوال اولمپیک سیالیو ته با ان شاء الله موږ حداقل 15 لوبغاړي ولرو په څلور رشتو کې چې دا به په 2004 کال رئیس خ ګروپي او موږ امیدوار هم یو چې په دې سیالۍ کې هم مډال افغانستان ترلاسه کړي.
لن راته ویلی شي په پلزه سیب چې کوم لوبغاړي به وي او په کومو برخو کې یا په کومو رشتو کې؟
بله او په دې کې رسمن که تاسو موافقه یې دا به معلومات به سبا درته درکمه ځکه چې غواړو نن نهایی کو چې څوک باید ولیږل شي. خو په تیکواندو کې ده او په ځغاسته یا منډه کې ده، لامبو وهنه کې ده او په نښه ویشتنو کې ده. ورزشکاران نن نهایی کو انشاءالله چې تاسو سره به سبا نمونه هم شریک کړو.
ډیره مننه پوپل زی صاحب کور مودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله او مرکې ته حاضر شوئ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپل زی اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې په مختلف رشتو کې مې تمرینات کړي دي. په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم اے رشتہ کې لوبیږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم، د فری فایټ فدراسیون مسؤول ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نشرو تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مشارکت کړی ده. چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیسته، همدا مهال اسري امزه اخلم او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو کمربند ما واخیسته. بارانه لوبی می په پاکستان واد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړو چې اکمربند ما واخصې سپی ولا سخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزشخای رزمی دې مسول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې او بیا هم خپل لوړ زده کړې په التقوا پونتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پونتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشي توګه څخه ځان وساتي او د نشي توګه پر ضد مبارزه وکړي او امن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي او خپل د ورزش ترڅنګ دي د تعلیم لړۍ دته هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي ګرانغه کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي، مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ غوره وخت کوم دی په یو مطلب کې یو
یو سړی نه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنۍ ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوی توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږو اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 1.5 سلنه کالوري او 50 وازده د پخوا څخه درلودونکي وو ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه، بلې ډلې د خوړنیز رژیم تر څنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریټ څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی وه د پام وړ وزن ترلاسه کړی وه. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی وه. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي، د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلې چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي، د ورځې په اوږدو کې خپلو خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کول شو نتیجه دا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کولو سره د خپل بدن آمادګي او فټنس چې موخې مو دي ورسیږو، بلکې نسبت هغو ته چې ناوخته د خوب ویښېږي ډېره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالي معده ورزش کول کیدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماښامي د خوړلو وروسته تر هغه وخته چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوي رسیدلی کولی شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشوونکي حرکتونه ترسره کړئ، په خې لوري وغځېږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ. خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لریوالی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاس رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سازم استاد مو پروانه جانم سازم نبود خانه